شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. نن پنجشنبه د 19 نویم لمریز کال د جوزا یې غبرګولی د میاشتې 9 او د 2020 میلادي کال د جون 13 نېټه ده. د نن ورځې د دې غرمنی خبري مجلې په سر کې د یونما د تازه راپور په اړه معلومات ترسره شریکوو چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. در هر صد مخه ده افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن د کرونا وایرس د 459 موارد راپور ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانې حملې شنډې کړې دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن له 25,000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 458 هغو مثبته نتیجه راوتلې او له دې سره د ټولو مثبتو مواردو شمیر 25,502 ته لوړ شو. په افغانستان کې د اخته شویو کسانو له ډلې تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې ویل چې افغانستان کې د کووید 19 ناروغي مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان کې په هر 1,000,000 وګړو کې 15 تنه کورونا مړه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات له زندانه 11 طالبان خوشي شوي. د هرات د ولی دفتر نن په یو بیان کې ویل له دې کسانو ژمنه اخیستل شوې چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. د هرات له زندانه له دې مخکې هم 40 طالبان آزاد شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې افغان حکومت باید 15,000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. دا لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او پرون له حکومت له 400 زیات طالبان او طالبانو د حکومت لسګونه بندیان آزاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې پاتې 1,500 طالبان به هم راخلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلخوا راپورونه وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تېرې شپې په برید کې 9 دولتي سرتیري وژل شوي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قومندان او شپږ ملګري یې له 3 ساعته جګړې وروسته وژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 9 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي چې دا مهال د پلخمري روغتون ته لیږدول شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13 په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80,000,000 وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر 2 چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی دي چې د تېر کال تر پایه د نړۍ په 9 وګړو کې یو له خپل ټاټوبې څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندې له قوله راغلی دي چې دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندې په وینا د نړۍ په سلو کې 80 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80,000,000 وګړي یا کډوال دي، یا یې په بل هیواد کې سیاسي پناه اخیستې او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې متحد ایالات د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړ چې پرته له شک متحد ایالات د اروپا امنیت تضمن دی او متحد ایالات به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشورې وکړي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه موضوع ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني وباسي او د پاتې پوځیانو شمیر به 25 زرو ته راښکته کړي. او د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه د بې پرې تحقیقات وکړي. فلونویس فلوید پرون په یو ویډیویي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په ژنف کې دی د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه وروسته له هغه ساور کړ چې یو سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس ښار کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. دا به هم واوري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 25,000 ډېرې شوې دي. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولتن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. او په دوهم نیمایي کې مخکښې ښځینیز پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورزه د خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلی سي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپلې پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغېز لاندې راغلې ده. هوایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د یونما غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکړ. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یو نامه وی مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمی کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره په خپلو پښو ودرېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالره مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 45 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کموي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستان زموږ خبرونه ادامه لري. اوس به ورسو کابل ته، چیرې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې ټول افغان ولس شامل کړي او د یوې ملي اجماع له مخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. په دې اړه دې غونډې ته زما همکار فیروزه عزیزي ورغلې ده، له هغې به واورو چې په دې غونډه کې څه ویل سوي دي او څه روان دي. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلې، په دې اړه تاسې نور جزئیات لوریدونکو سره شریکوي.
د دې ته مننه کوم چې دغه کلمه تاسو دا یوه دې ټول کلمه اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل دا اوس همدا چې د قبل کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ونا سره ونه ده چې د ترغلي مودي د دې هغه مهم مسایل سره چې تاسو نه کوي البته دغه مشر صلاح الدین رباني البته دا وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په پروسه کې د افغانستان ټول ولس ته ونډه ورکړي او په دې سره د یوه ملي اجماع رامنځته کړي او د ملي اجماع د ټول افغانستان د ټول ولس په هغه کې نظریات مطرح وي د هغه په اساس چې د افغانستان راتلونکی وټاکي. همدارنګه صلاحالدین رباني باندې ناسته کې دا هم په دې ټینګار وکړ چې تر دې وړاندې هم د دیني علماو او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح وو د افغانستان د سولې او خیر او صلاح لپاره کار کوو هغوی ته نه خوښوي دي چې اوس بېرته دا پروسه د نړۍ بېرته پیل شوې ده. دوی سره د څو دیني عالمانو نومونه یاد کړل چې دوی اوس وایي چې په جوماتونو کې ووژل شول. همدارنګه دوی دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې د جمعیت اسلامي افغانستان کې کوم مشران دي او اوس په حکومت کې ونډه لري. البته دوی په اشاره سره دا خبرې وکولې چې د خپلو غوښتنو لپاره د دوی غوښتنې نه حاصل کړې او د دوی غوښتنې دي ومني په دې خاطر چې دوی سره د افغانستان کې تعلق داسي خبره ده چې د افغانستان کې ولس ورسره همغږی دی او د هغوی نظریات غواړي ورسره مطرح کړي. چې کېدې د دې حزب یا دغه ځینګ مشران د دې د وختونو خلاف او د دې د هغو اصولو چې په دې باندې وګرځي دي او غواړي په افغانستان کې د ټولې پاره ولري د هغې خلاف څوک عمل وکړي نو ټولنه کې به اړین ځای کې تر اوسه پورې هغه د خبره د صلاح الدین باندې خبره کې تر اوسه پورې د افغانستان د ټولې لپاره له نورو هېوادونو ګډایي کوو او یا هم د هغوی نه خپل حق غواړو. خبرو کې دا وه چې کتام نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره چې کومه طرحه د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې لپاره هم کومه طرحه برابره کړې وه په هغه کې مننه وکړه. منتا دا یې وویل چې هغه جامي نه وه هغه د افغانستان د سولې لپاره نه ده، یوازې ظاهري بڼه لري چې غواړي نورو هېوادونو ته دا ښکاره کړي چې د افغانستان سره مرسته کوي. منتا تر اوسه یې هېڅ مقال نه درلوده او څنګه په افغانستان کې جګړې هم داسې روان دي. دا تر بیا نه نور دي یو په نورو ځای کې یو ځای سره کوي.
د دې زته مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو و موریدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سولې په پروسه کې به ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یو غونډه کې دا خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس په افغانستان اقتصادي خبرونه وورو اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال وایي د راتلونکي اونۍ له دوشنبې ورځې به د تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو پاکستان ته افغان صادراتو لړۍ پیل شي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې تر پایه به د دواړو هېوادونو د تطبیق نیټو ناستې ترسره او په 2 به عملاً پاکستان ته افغانستان څخه صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس خپرېدو سره سم پاکستان خپلې پولې د افغانستان تر وړاندې وتړلې، خو 2 وړاندې د افغان حکومت هڅو پر بنسټ پاکستان افغانستان ته واردات پیل کړل، خو لا هم صادرات په ټپه ولاړ ول. له دې وړاندې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو که پاکستان ته افغان صادرات پیل نه شي نو افغان سوداګر به نه جبرانېدونکي تاوان سره مخ شي. دوی ویل پاکستان ته د صادراتو 4 دنډ افغان سوداګرو ته د 100 میلیونه ډالرو مالي زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال له 4 تر 4.5 لک ټنو تازه میوه او سابه نورو هېوادونو ته لېږي، چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک ټنه یې یوازې پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت د 6.6 میلیونه افغانۍ کرنیزو کورونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمي وایي د کرنیزو کورونو منظوري کمیټې جلسې کې د معلوماتو وړاندې کولو او د کمیټې غړو ته قناعت بخشه ځوابونه ویلو وروسته 6.6 میلیونه افغانۍ کرنیز کورونه ومنل شول. هغه وویل په ټوله کې 3 کورونه تایید شوي. یو ډول یې د مالي موسسو اړوند دي چې تر 5 کلونو وخت لري او هر کال به 2 ولایتونو کې له 1000 کروندګرو زیاتو څخه برخمن شي. د ښاغلي رستمي په خبره د کور دوهمه برخه د خوړو د تولید یوې فابریکې پورې اړه لري چې د کور له پیسو به د ماشین آلاتو او وړو اخیستلو برخه کې کار واخیستل شي، او د کور دریمه برخه هم په یوې سیلو پورې اړه لري چې د وړو جوړولو لپاره د غنمو اخیستلو برخه کې ګټه ترې اخلي. دا پورونه د کرنیز پراختیا صندوق لخوا چې یو دولتي مالي غیر بانکي بنسټ دی او کرنې وزارت د رهبرۍ لاندې فعالیت کوي ورکول کېږي. سوداګریز کروندګرو او کرنیزو متشبثینو ته د پور ورکړې خدمتونه، مالي منځګړیتوب او مستقیم پورونه د افغانستان کرنیز پراختیا د دې صندوق له مهمو دندو څخه دي.
له دې وینا درڅخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په یوه نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا عدلیه وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خپرېدو مخنیوی وکړي. جان بولټن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کړی دی. د یادونه وړ ده چې د بولټن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خبرې شوې دي. دا چې د امریکا عدلیه وزارت ولې د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کوي، دا به د فرشتي جلالزیز خبرو چم د وسره سره د ټلیفون پر کشه ده. فرشتي خبرونه ته شرغلې په دې اړه تاسو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
مننه. د امریکا د عدلیه وزارت پرون په بیړني ډول له فدرالي محکمې د داسې حکم د صادرولو غوښتنه وکړه چې الکترنګ چتا ویل د جان بولټن د کتاب پر پرولو بندیز ولګوي. دا په 2 ورځو کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د دې کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. د کتاب د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا دلیل عدلیه وزارت امخی کړی چې په کتاب کې داسې سری معلومات خپرېږي چې کار خپاره سي د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی شي. د عدلیه وزارت په ارز کې دا سوي چې جان بولټن ماسکه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور سي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر دا پریکړه کړې چې دا کار نه کوي او د ځان د ګټې لپاره یې د کتاب د چاپ پریکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت مربوط سري معلومات خپاره کړي. د عدلیه وزارت په واشنگټن کې فدرالي محکمې ته دا عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19 په دې اړه محکمه دایره شي او غونډه وشي. د جان بولټن کتاب د جون په 3 یعنی د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولټن تقریبا 10 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. د جان بولټن د کتاب ځینې جنجال پرونکي برخې پرون په واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او وال استریټ ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې او د امریکا په سیاسي کړیو کې مخکې تر دې چې کتاب له چاپه راووځي غوغا جوړه کړې ده. یو جنجالي خبره چې د جان بولټن په کتاب کې سوي ده چې ډونالډ ټرمپ د چین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره په بیا کامیابیدو کې مرسته ورسره وکړي. په خبرو کې د هغو کمپاینونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره په چین کې جوړ کړی دی. د اوریدونکو ته معلومه ده چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات بیا د دغه کال په منی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دی. جمهور رئیس ترامپ غواړي چې بیا کامیاب شي او ځان یې کاندید کړی دی. بولتون لیکلی چې ډونالد ترامپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې په جاپان کې د اوساکا په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین جمهور رئیس ته کړې دي. هغه ویلي چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او د چین له ولسمشر شي جنپینګ څخه غوښتنه کړې چې د بری ډاډ ورکړي او ویلي دي چې کروندګر امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د انتخاباتو پر پایله اغیز درلودلی. چې په معتبرو امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تر خپرېدو وروسته طبعاً جمهور رئیس ترامپ هم عکس العمل څرګند کړی دی.
بله دقیقا، ما هم غوښتل چې همدا موضوع مطرح کړم چې ولسمشر ترامپ په دې اړه خبرې کړې دي که نه دي کړي، او که یې خبرې کړې څه ویلې دقیقا جزئیات څه دي؟
ترامپ ویلي دي چې جان بولتن دروغجن دی. ترامپ له وال ستریټ ژورنال سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ترامپ بیا له فاکس نیوز سره په بل امریکا کې ویلي چې بولتن په کتاب کې داسې سری معلومات ځای کړي چې هغه باید نسی خپاره او په دې ډول یې قانون مات کړی. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې د ترامپ او د چین د جمهور رئیس، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرټ لایټسر هم حاضر و. خو هغه د امریکا سنات ویلي چې ترامپ په هر غونډه کې چې دی هم و د چین ولسمشر ته زاری نه دی کړی چې امریکا دی کرنیز محصولات واخلي او مرسته دی ورسره وکړي چې بیا د جمهور ریاست انتخابات وګټي. لایزر د سنا غونډې ته ویلي چې داسې هیڅ خبره نه ده سوي او نه ده اورېدلې. بلعکس د ویلي چې چینایي چارواکو مقرره انجمنه کوله چې د هغې تجارتي معافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې د چین او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه د امریکا زیات محصولات اخلي.
ډېر زیاته مننه کوم فرشته جلازی. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به بیا کابل ته ورسو چیرې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس په اړه په دې هېواد کې د تازه ثبت شویو پیښو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړي دي. د دې وزارت نوې شمېرې ښیي چې په تازه ثبت شویو شمېرو سره اوس په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 8500 اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرح لې.
وړیا تاسو ته د دې راډیو ټول اړوندو پلانونه وړاندې کوم. له بده مرغه د هر ورځې په ترتیب سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخکې دې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت شمیرې سره کوي چې په دې سره د اول په تیر کې د ساتنې کې د کورونا وایرس له امله د 20 کسانو مرستې دي. د وزارت وایي چې په همدې موده کې بیا 1500 تنه له همدې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس ډیر له سویاو مشکوک سمپلونه د یاد وزارت په لابراتوارونو کې تست کېږي چې له عمله شپږ سوه اته پنځوس مورده مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین هم دارنګه وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 2502 ته لوړ شوی ده. همداسم د یاد وزارت لخوا نن یو اعلان خبره تر پیلانی کول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې د افغانستان سره د کورونا وایرس مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی ده. اعلان یې څنګه رنګه راغلی چې له مرستو به 1.9 میلیون ډالر د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او همداسم 1.9 میلیون نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ او سروینس بیلانس په برخه کې ولګول شي. قربان دغه د نن ورځې د عامې روغتیا وزارت ارقام او شمېرې د دولت وړاندې چې له دې وړاندې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله دومره زیات شمېر کسان نه و مړه شوي. دوی وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 2000 کسان مړه شوي دي چې دا تر ټولو زیات ارقام دي.
ډیر زیاته مننه کوم رحمت افغانو دوستانو چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتو تازه مثبتو پیښو په اړه جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
زموږ خلاصات یې راډیو اوري دوستانو. اوس هلمند ولایت ته ورځو. د هلمند ولایت 2 میلیونه نفوس لري خو 4 لک نجونې پکښې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ د هلمند ولایتي چارواکي وایي اوس مهال د نجونو او هلکانو د ښوونځیو او ښوونکو د جلاوالي هڅه کوي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ همکار الیاس دای چمتو کړی، په کار به وو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یو ښوونځي د دوه پړیز ودانۍ کار پیل شو. که څه هم زدهکوونکي د مودو رئیسې د کورونا وایروس د راخپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب شوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړیږي.
په دې کې اکثره چې دی ډېرې د انجرو دپاره
سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادي رادیو ټول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانې د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجونو یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسه وخته نور ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دफार په اصلاح ځای دغه کیږي او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیږو ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو سره خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو سره شاګردان مرکزی لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډیر ګټه کې اوس موږ د چانجر بازي خلک دي خاص ده اول زم دغه خاطر باندې پر ژاکی پروتیم چې د شنه ځان مو داس پدل ته ځای نو مخکې وو چې دا ایسه جوړ شي. دا خو ډیر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدل ته ځان ته وځي کی دا بالکل چانجر سره خلک چاجین د مرصاد نه کله باز درون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک د استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 4 لک نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري، مذهبي او کورنستون په خاطر خپل لون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د 4 لک شاوخوا ماشومان د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 4 لک شاوخوا یې چې دغه انجنیری ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه احصایه زیاته ده. د انجنونو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه موږ غوښتنه ده د چایلم فرنارینه او شزینه باندې فرض دی لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
شاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمیر د کورنۍ لخوا 12 یا تر غلوړ زده کړو ته پرشدل کیږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بل مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته په کار ده چې د غسیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا ښوونځي او شزینه شوونکی په دندو وګمارې چې خلګي د هلوکانو سره یو ځای د جنوز دکړه نه خوشوي.
د خلکو ځان نه دی جوړ ازار او ازیت ست او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو تواسي چې هغه الته ګډیز دکړه لري یا شونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانی ورته جوړ کی شزینه مالیمانی ورته په دندو وګمارې او داسې او چاپریال ورته جوړ کی چې ټول خلک باور شي چې په کده شجنه وی زیال تصدق لیکوی دوغه د پاره هزار وازیات نسته مشکل نسته بیا بستون ز نوی تر ډیره پوری کته هم مش شجنه مالمان په برخه کې ډیر ستونز لرو حکومت د ودانوی د پاره کار کړی دی خود دغه شجنه مالمان د پاره هم باید مشکلات حل سي ځکه ډیره خلک خپل شجنه وسم نه پریږدي چې هغه مالمان وی چلوار سي کار وکي زدکړې وکي نو د دې لپاره لا هم جدي کار ته اړتیا سته
د معلوماتو لمخې اوس مهال په لشکرګه او ګریش کې ډیره په نادالی کې کمی خو په نورو ډیر لسو ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي که ځي هم تر اول او دوهم ټولګي پورې محدودې دي محمد الی استایی د ازادي راډیو هلمند
زموږ خلاص زده یې راډیو دوستانو په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا له احمد تکل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن 2502 شو تلوړ شو د امې روغتیا وزارت وایي چې په 43 ساعتونو کې د 455 کسانو نتیجه مثبته راوتلې د سولې د هڅو په ترڅ کې د بندیانو د خوشې کولو په لړۍ کې د هرات ولایت چارواکي د هرات ښار له زندانه د 11 طالبانو د خوشې کولو خبر ورکوي د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې دفاع وزارت وایي چې د حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شول ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې 100,000 مینو بې ځایه شوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR نن په یو نوي راپور کې وویل چې د جګړو او سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي د جورج فلوید ورور فلونایز فلوید له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو لخوا د تور پوستو د وژنې د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه به پرې تحقیقات وکړي او د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات د ناټو له غړو سره په جرمني کې د خپلو ډیره پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي
در زیت مننه کوم احمد تکل دوستانو تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښ شو زونیس پروګرام لرو چې بیا هم زما همکار احمد تکل چمتو کړی دی
مخکښ خزي
د مخکخو خزو اونیز پروگرام ته ز احمد تکل تاسو ته هرکلی وایم قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې نگین کارګر میلمنه ده لومړی په مختصر ډول تاسو له نگین سره آشنایی او معرفت تر بولم نگین کارګر لکه څنګه چې په خپل د خپل ځان په اړه وایي د کونړ سیند د خوږو اوبو په اړه کې زیږیدلی ده خو لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کابل په ښاري هوا کې کړې دي په اویایمه لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره له هېواده وتلو ته اړه شوه او د ډیرو کلونو لپاره په پیښور او وروسته په لندن کې پاتې شوې او اوس مهال هم په لندن کې په کار او زده کړو بوخته ده د کیمیا د لوړ مسلکي ښوونځي یعنی له 14 ټولګي تر فراغت وروسته د تحلیلي کیمیا په برخه کې لیسانس اخیستی او په یو ورته څنګه کې خپل مستری هم ترلاسه کړی ده نگین کارګر لا هم د علم او پوهې لاسته راوړلو ته لیواله ده او اوس مهال د برتانیې په کینګستن نړیوال پوهنتون کې چې د نړۍ له معتبرو پوهنتونونو څخه ده د شکرې د ناروغۍ د درملو د اغیزو په برخه کې د ډاکټرۍ د ترلاسه کولو لپاره په څیړنو لګیا ده نگین کارګر د جرمني سویټزرلند فرانسې برتانی او نورو اروپایي هیوادونو له ساينس پوهانو سره د تجربو د راکړې ورکړې په ترڅ کې په یو شمیر نړیوالو کانفرنسونو کې هم ګډون کړی هغه په پښتو دری او انګلیسي سربیره په جرمني ژبه هم لیکل او لوستل کولای شي د څو مستندو فلمونو پښتو او دری ژباړې هم لوستې دي د افغانستان او نړۍ له ادبیاتو سره هم مینه لري او په خپلې هم ځینې لیکنې خپرې شوې دي په نننۍ پروګرام کې مو نگین کارګر ته د هغو ځانګړو خدماتو په خاطر بلنه ورکړې ده چې تر ډیره په روغتیایي برخو کې او همدارس په ټولنیزو برخو کې له زده کړو محرومو ښځو او نارینه وو ته کوي او هغه هم په ډیره ساده کلیواله لهجه نگین کارګر هم د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه پروګرامونه لري او هم په یوټیوب د نړۍ ټي وی په نوم په ځانګړو پروګرامونو کې د ورځني ژوند پر مهمو مسایلو خبرې کوي نو ځکه له تاسو سره یو ځای د نګین هر کلی کوو او خواله ورسره پیلوو. نګین کارګر د مخکښو ښځو خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی لطفا ووایئ چې پر ټولنیزو شبکو په خپلو ژوندیو پروګرامونو کې عموما هغه عنوانونه کوم دي چې تاسو خبرې پې کوئ؟
زه په ټولنیزو شبکو کې زه هغه شی لیکنې کوم چې کورم چې کوم چې ډېر خلک پې مخشوش دي یا رقم رقم فکرونه ورته پیدا کېږي. زه غواړم زما د هغې په هکله خپل اول شی ولما لږ معلومات ترلاسه کړم. زه غواړم چې هغه ډېر په اسانه ژبه ته ولیکم.
یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې غواړي له نګین نه کومه پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. تکل صاحب تاسو سلام او نګین خو سلام ته دې شروع غوښتم. محمد قاسم زما د زمونږ راځه سره پاړی کړه. ډېر مننه کوم وکیل هم ډېر خوشاله کوم چې زموږ د افغاني خوندې په نوري وادونه کې د تی په بحث کې ذکر کوي او په راتلونکي په افغانستان لپاره دې هم په دې زموږ په یوه کار کوي. او دا پښتنه د کسر کې کوم چې دوی به څو وخت د تیر پونځي راته خلاصي د ذکرې په د ناروغي په برخه کې په افغانستان کې د خاص لپاره موږ ولرو کچیر دوی خپل خدمت بیا ته بشپړې کوي چې افغانستان ته راځي د خپل هیوادوال لپاره خدمت وکړي. او په افغانستان کې دوی د سخت ضرورت سره
بلې نګین مهرباني وکړئ د سوال ځواب کوایي.
زه طب نه وایم ولې د زړه جوړولو په برخه کې زه خپله ډاکټري اخلم او ما همدغه هیله ده چې زه وکولی شم زر تر زره افغانستان ته لاړ شم. اول ته خپل دغه څه چې ما زده کړي دي خپل وطنوال ته شریک کړم ورسره او ما خپلې هلې ځلې کړي دي او صرف جواب ته منتظر یم او خپل کورنۍ مې هم په دې قانع کړي ده چې زه ما ته ضرورت ده چې زه باید لاړ شم.
په کومو برخو کې تاسو علاقه مندی لري چې په افغانستان کې کار وکړي؟ او تر اوسه تاسو ویل چې ځینې تماسونه مو نیولې دي، څنګه چیرته په کومو برخو کې؟
د دولت سره تماس نیولې ده، خپل سی وی مې ورته لیږلې ده او ورته ویلې مې دي چې مثلا د افغانستان کې کیمیاوي وسلو دفتر یا سازمان د 2003 نه تر اوسه پورې افغانستان د هغې اورګنایزیشن عضویت لري او هیڅ کار پیندې شي. ما چې کله افغانستان سره تماس ونیو ډېرې کسان په دې نه پوهېدل چې دغه څه د افغانستان کې دا چې مرکز یې په هلند کې دی او د ملګرو ملتونو د لاندې کار کوي، یعنی د کیمیاوي وسلې د پاکولو په یو مملکت کې کار کوي. دوی په سیریا په لیبیا کې ډېر کارونه کړي دي. دې کې ما هیله کړې ده چې زه هلته غواړم کار وکړم.
ډېره زیاته مننه نګین کارګر. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، نګین کارګر پر یوټیوب یو چینل لري چې نوم یې دی نړۍ ټی وی. د شپه تاسو را بولم چې د نړۍ ټی وی یو برخه تاسو ته وړاندې کوم.
د نړۍ ټی وی لیدونکو ستړي مشئ، نن غواړم تاسو ته د واکسین په حق له خبرې وکم. واکسین ته په اکثرو مسلمانو هیوادونو کې په داسې نظر کتل کیږي چې ګوندی دا کوم نجس میکروب دی او بیا ماشوم ته هغه ورکول کیږي او بیا ماشوم دغه میکروب سره عادي کیږي. اکثرا په مسلمانانو کې دغه فکر رواج دی، ولی نن سبا ټکنالوژي دومره پرمختللې ده چې هغه وخت چې واکسین هغه میکروب اخیستل کېده او دغه واکسین جوړېدو هغه اوس نه کیږي، ځکه چې دا ډېر ګران پریوزي. د کمپنیو ته، د دارو جوړولو کمپنیانو ته دا ډېر ګران پریوزي، نو ځکه دوی اول د هغه میکروب جینوم یا ارثي خواص معلوموي. لکه څنګه چې د کرونا وایرس ارثي خواص په ډېر کم وخت کې، یعنی په ډېر بساري کم وخت کې، په درې اونۍ کې دوی د کرونا وایرس جینوم پیدا کو او اوس د واکسین هغه لومړۍ مرحله یې هم شروع شوې ده.
دا پر نړۍ ټی وی یا د نګین کارګر په یوټیوب چینل د واکسین په اړه معلوماتو چې مونږ د دې له چینل نه خوښ کړی وو او تاسو ته مو وړاندې کړ. زمونږ خبرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، نګین کارګر میلمنه ده په دې خبرونه کې. زمونږ یو اوریدونکی په لاین کې لرو، د مخکښو ښځو پروګرام دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایئ.
تاسو ته سلام او مهرباني. تم سلام، جمشید د کاپیسا ولایت نه.
جمشید خانه، مهرباني وکړه خپل سوال وایې.
دا وایي چې خور ولې چې ما خپل سیویګان را لیدلی دی افغانستان حکومت ته، زمینه ورته برابر دي کی به دوی تحقیقاتی لابراتوار خپل پرایویټ شکل نشي جوړولې
خپل لنګین نه باور چې په دې برخه کې څه وایي
ډیر ښه وختونه دا ولی دا چرنیز لابراتوارونه داسې دي چې باید لایسنس ولري د حکومت خو نه لایسنس ولري ځکه په هر لکه هر برخه چې یو دغه لري یو اتیکس لري دغه برخه ډیر لري ځکه دا ټول سرکار د زهري موادو سره دی نو زه فکر نه کوم چې زه به وکولای شم کله هم یا داسې څوک به اجازه ولري چې بدون د دولت د مرستې نه دغه لایسنس واخلي او یو څېړنیز لابراتوار جوړ کړي فکر کوم دا یو ناممکنه خبره ده د کیمیا په برخه کې
بل اوریدونکو لرو بله سلام د مخکښو ښځو پروګرام دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایي
وعلیکم السلام زه فاریاب د ولایت ما د غیثار ولسوالۍ محمد منیزم ما سلامونه تاسو ته د نجوم خورته وړاندې کوم بعد سلام د څه د سوال مده چې مثلا د جنیس بای کرین کړي کې نه دي کړي او هلته چې په مجرات کې شوه تیری په کم کار باندې بوخته ده او کنه ده
او ما دنیز دکری کردی از ما قرات زده تجوید علم می لوسته ده تقریبا ما دو کال کورس لوسته و پاکستان کی چی منگا کال ماجرو لوسته می ده او قرآن شریف پا قرات سر لوسته لیشه ما دمرا ده حدیث و فقه و ده شایان ده مکتب وقت کمیم لوسته دی او زخبلا هم ده شایان سر دیر علاقه لرم اکثرا چی کلا کوم شی باندې ز فیسبوک کې تاسو ګورم چې خلک په اختلاف کې دغه داغه دینی اړخ هم چې رمضان سره او هغه ساينسي اړخ هم چې ګورم چې دی ولي دا شایان ټکر کې راځي او موږ چې عین واړو کوته زمونږ یو خپلوان مولا راتو چې موږ ته به سبق راکو دینی تکلیف کړی یو
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه نړۍ ټی وی د نگین کارګر یوټیوب چینل دی تاسو هم کولای شئ چې پر یوټیوب چینل هغه پروګرامونه وګورئ چې نگین کارګر په منظم ډول پر هغه کار کوي او تاسو ته وړاندې کوي یو بل برخه چې د ویتامین سی د ګټو او څرنګوالي په اړه ده او دا مخصوصا ورسره لدی چې د کورونا وایرس خبریدل په نړۍ او په افغانستان کې په زیاتېدو شول نو نگین کارګر د ویتامین سی چې د مقاومت د وجود د مقاومت لورولو سره مرسته کوي په دې اړه دا پروګرام برابر کړ چې یو زیات شمیر اوریدونکو دا پروګرام ډیر خوښ کړ
نن غواړم تاسو سره د ویتامین سی په اړه خبرې وکم چې څنګه ساينس پوهان د ویتامین سی اهمیت ته متوجه شو لینوس پاولینګ یو امریکایي ساينس پوه چې د سولې او د کیمیا د نوبل جایزې ګټلې وی او د په شلو غوره ساينس پوهانو کې په نړۍ کې راځي په 1500 او 1600 کلونو کې کله چې د ویتامین سی کموالی تقریبا 2 میلیونه کسان وژل هغه وخت خلک په دې نه پوهیدل چې دا خلکو د مرګ لامل څه دی د چوندې وګدوګ د په بیړۍ کې به سفرونه کول نو په دې کې یو مرز راپورته شو چې دا نن سبا د ویتامین سی د کمښت مرز یا د سکاروي مرز بلل کیږي په 1900 کال کې زینو ساينس پوهانو مسافرو ته وویل چې تاسو کولی شئ مالټې او لیمو او همدارنګه امریکایي ساينس پوهانو موندل چې په لیمو جوس کې هم دغه د ویتامین سي هم شکل ماده موجوده ده لینوس پاولینګ او دغه ټیم چې د سیکل سیل کمخونه یا انیمیا په مرز کې څرګندې کولې هغه وویل چې د دې مرز یوازنې لامل د ویتامین سي کمښت دی
د مخکخو خدو پروګرام اوري په دې خبرونه کې نگین کارګر زمونږ میلمانه ده یو اوریدونکو لرو چې غواړي نگین کارګر نه پښتنه وکي bale مهرباني وکي ځان معرفي کړي او بیا خپل پښتنه مطرح کړي
اجرت الله افغان مد جلال آباد ته خاطر نگین خور زه د نږدې څخه پیژنم او واقع چې موږ پیویاړو د کارګر چبلور دا او چې دسته خبرې ډیر زیات خدمت کوي بیا خاصه په ټولنې شبکو په دې کې جنم زیاتره ماته نږدې کړې کړې ځخپل د یو دغه درته وایم ځخپل جغرافیه څنګه څخه فارغم او دغه څخه ما ډیر څه کړې دي واقع چې نگین خور ډیره لایق خزه ده خاصه په موږ د افغانستان د حکومت څخه به غواړو چې د زمينه مسایله کې ترڅو دغه شي زمونږه ور شخصیتونه ادا شي په هانه نکدا چې هغه د تاسو ګوري چې ډاکټرا کوي چې په افغانستان کې ځای ورکی او د دې چې د افغانستان کې زمينه برابر کړي ترڅو کې دغه زمونږ د هواد درځدل هواد د ته خدمت وکړي
په دې اړه څه ویلای شي تاسو د دوی سره خو زمونږ اړیکه قطع شوه
زه صرف لکه ټول کسان د فیسبوک نه پیژنم او چې کله دې کومه پوښتنه ولري ما نه یو کی زه بیا کوشش کوم چې په تفصیل ورته جواب ورکم او یعنی که وخت راسره نه یا هغه وخت ورته ویم چې زه دې ته جواب درکوم او کوشش کوم. مثلا ما نه ډیرو خلکو کله چې کرونا وایرس شروع شو د لاسونو پاکول د مایع په حق له پوښتنې کولې چې دا څنګه کولی شو موږ په ارزانه بیه جوړ کړو. بیا ما د روغتیا سازمان د ویب سایت نه دا موضوع ترجمه کرا چې په ارزانه بیه څنګه جوړیږي او ما په فیسبوک کې شریکه کړم چې خلکو ته استفاده وکړه. نو ټول د شخصي ډیر کم کسان زه پیژنم په فیسبوک کې.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
د مخکښو خزو ځنګړی پروګرام له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې نگین کارګر چې په لندن کې اوسېږي او اوس مهال د خپل ډاکټورا پر تیسس باندې کار کوي او له دې مخکې د کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړي تر ماسترۍ پورې د زمونږ میلمنه پر ټولنیزو شبکو هم فعال ده، مخصوصا په فیسبوک او یوټیوب باندې. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ له نگین کارګر نه.
بل تکر صاحب السلام علیکم. ګران محمد ګران مله نگران صاحب تاسو سره پاره کې کیم
سره. مهرباني ګران صاحب، خراغلې خبرونه ته
پښتو کې موږ مثال لرو د خي وخي خشور او چون کارګر د ستر لیکوال او شاعر خغلی اکبر کارګر لور ده. نو موږ د ویاړ او افتخار زیاده چې کارګر سب دومره ستر هستی په کیمیا برخه کې لوړ زده کړې کړې دي او بیا تر ډاکټرا پورې کړې ده زده کړې سره تر سوې دي. ما سره پوښتنه دا ده چې خاصه د کیمیا کومه برخه کې دي ډاکټرا تیزس لیکلې ده؟
ما تحلیلی کیمیا مې لوستل ده، ما لیسانس مې په تحلیلی کیمیا کې کړی ده او ماستری او ډاکټورا مې په ډرګ ډیلیوري کې، یعنی فارماسیوټیکل ساينس او توای چې یو نوې برخه ده د کیمیا چې هغه کې د پخوانی داروګان په نوی بڼه چلکیږي چې هغه جانبي عوارض کم شي. یعنی یو دارو جوړول لپاره اوږد وخت پکار دی، 10 کال 20 کال ورته وخت پکار دی. نو هغه تیار دارو چې دی او یا د تاثیر وخت کم دی یا عوارض ډیر دی، دا غي د دې علایم کمول لپاره د فارماسیوټیکل ساينس کارول کیږي چې په دغه برخه کې د انسولین برخه کې خپل چرن کوم او تیسز لیکم.
ګران صاحب تاسو د دوی تشریح واوریده. زه اوس له تاسو نه غواړم پوښتنه چې په افغانستان کې مونږ اورو پر ټولنیزو شبکو هم لولو او په رسنیو کې هم اورو چې یو شمیر خلک د هغو خلکو له کار سره ډیر موافق نه دي یا چمتو نه دي چې د هغو په افغانستان کې په کارونو یا په پوستونو کې په مختلفو دندو باندې ویني هغه چې په بهر کې کار کوي. زه غواړم ګران صاحب کوم مثلا نگین کارګر ته په افغانستان کې د کار فرصت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو دا غوښتنه کوله برابر شي، تاسو به ملاتړ وکړي او که به مخالفت ورسره وکړي په دې خاطر چې ولې په بهر کې زده کړې کړي؟
زه چون زه خپل په دغه کار کې ما زه هم لیکوال ما بیا ټولنیز فعال ما، نو څنګه به دې ته اړتیا نه وي او څنګه به دا نه پکو کوو؟ بالکل د دې تر شا ولاړ یو. افغاني ټولنه خو ارت ته د غل نظر ګوري، د دین له نظر ګوري او دلته دین ته تشبیه ارت ته دین سره تشبیه کوي. چون د موږ هغه ته ما ډېر زیات اکثره وخت له دوستانو سره کوم اور زمون چې ملګرو سره نفسو خبرم کول، ما ویل چې نه نیم سو کال موږ د نور محمد په هاوې په کار دی چې موږ دغه مشکلات نه راوځو او بالکل د دې سپورټ په خاطر باندې موږ کو موږ پر افغانستان دولت باندې غږ دا چې د دغه خلکو ملاتړ وکي او دغه خلکو ته باید زمينه سازي وکي چې ترڅو دغه خلک په افغانستان په دولت کې غشي زپزشو د کار کې ټولې نه
لکه
ماته د دې خبرنه برداشت وکړ فکر کوم چې دوی طبي دواګان هم کول شي د طبي دواګان په برخه کې دغه دغه برخه ته ډېر زیات اشد ضرورت دی په افغانستان کې
په یو ډول سره ارتباط سره لري مننه ګران صاحب ستاسو له ګډون په دې خبرونه کې یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی بلې مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایئ
جزین الله سره یم د کندهار د پنجوایي دولوالۍ څخه زما د کارګر خورو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ډېر خوشحاله سولم چې موږ داسې شخصیتونه لرو په هغه په خارج کې دا کارونه کوي نو ځکه چې په افغانستان کې خو دا د چې کیسه سره کې بالکل ستنه دا چې دا کوم مسلک دی په خارج کې دا کوي نو دا ځکه چې زه دغه دغه مریضي په خپل حمله رم دا ډېر ښه مشوره او زما خوښه سوله دا د شکرې نو ځکه چې ما ډېرې دواوي کړې دي ډېر دغه مې کړې دي په دغه کله کې یو ماته مشوره راکړه
او زه شکر مرز لپاره یعنی شکر داسې یو مرز دی چې کنټرول کیږي صرف په خوراک او په سپورت باندې که تاسو خپل خوراک ته پام وساتئ یعنی هغه څه چې ډاکټر وایي هغه شی انخري او د ورځې یو ساعت سپورت وکړئ نو زه فکر کوم چې تاسو شکر به همیشه نورمالي او تاسو کولی شئ هغه کنټرول کړئ
سره یې سبدا دی وی دی خوخوګی دی یو دوست مشوره و نه دی یو ډاکټر نو زمونږ خبرونه روانه ده د مخکخو خزو پروګرام دی یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایئ وعلیکم السلام
زه د تاسو ملمنه دا په پښتنه لره ما چې دا وایي چې زه افغانستان ته راځم زه خو ته وایم چې افغانستان ته مره د پدې باندې چې دلته څوک دوا جوړ کی څوک دلته پرمختګ وکړي هغه هغه خلک وایي هغه جرمنی ډاکټر دلته مونږ ته بندونه جوړول مونږ ته وګوره تا ولې د استخباراتو ګوند استخباراتو ملک به دلته څوک چې کار کوي هغه وایي خلک مره د ښار واړه و بس یخه افغانستان درانه چې دا د نړۍ د استخباراتو داله ده بس ورو ده دلته چې څوک پرمختګ کوي ښه کار کوي بس دوا جوړوي وطن جوړوي هغه خلک خلک وایي دلته د استخباراتو داله ده لکه د موچی لکه د غومبسو دغه چې وطن ده دغه ما نظر ده ورته نورم په مخه ښه
د زړه درد او چې د دې اوریدونکو په پیغام کې راووت نو د دوی په خبره باندې تاسو څه تبصره کوئ نګین
زه غواړم وایم چې هر افغان چې په بهر کې اوسېږي هغه د خپل هیواد پوروړې ځان ګني چې هر پرمختګ ګوري دلته هر شی ګوري دا وي صرف هم دا ارمان چې کاشکې د خپل وطن کې ولري ځکه د جلاوطنۍ درد هغه څوک احساس کولی شي چې هغه جلاوطنۍ او په زور راوتلی نو زه فکر کوم چې هغه هم د ډېر درد نه دا خبره کوي خو ورو ورو به دا کار کوو چې دغه مفکوره د خلکو د سر د ذهن نه ایسته شي چې زموږ وطن باید اصلا ډېر وروسته پاتې دی خو دا صرف په کار باندې سمیږي او طبعا چې هر آزاد ملک هر پیاوړی ټولنه کې ډیرو کسانو قرباني ورکړې تر څو د یو دې طرفې دي نو حتما دغه نڅورته وي دغه په لابراتوار کې چې څوک کار کوي ډیر سوی ډیر سپی ډیر شانو هغه مري تر څو یو دارو جوړیږي او انسان به دغه نه استفاده کولی شي نو بعض انسانان چې غواړي یو تغییر راولي هغه هم د لابراتواري حیوانات غوندې باید قرباني وکړي
تیر زیاته مننه نقیب الله له خوست نه پلان کې دی خو مخکې لدی چې د نقیب الله سوال او پوښتنه راوخلو نګین ک تاسو دی یو شیبه احساساتي شوی هم یاستای د دې اوریدونکو له سوال نه مخکې تاسو دی فیسبوک باندې د ترخو د خوګو تجربه د ډیرو مثبتو دوستۍ او یادونه وکړه هغه منفي خاطرې چې تاسو په فیسبوک کې له خلکو سره تماس پر مهال لري کپ دې اړه لګ معلومات راکئ
منفي خاطرې یو دوه کاله مخکې چې اول وارز ډیره شوق شوه چې یو چا د بربند نقشونه را لګلی او مسنجر کې نو بیا خو زما زلګا ډیره قپقاری ګما نو یو څوک اندلې مرته کړو بیا مې نفر بلاک کو بیا بل ځکه دا بیا چې نور جنکونه خبره شوه دا یو عام دغه چې هیڅ چا پاغي باندې غږ نه وېستو
چا څه نه ویلي چې د خلک ولې داسې کارونه کوي، دغه بربنډ عکسونه ولې جنکو ته لیږي، ښځو ته لیږي. نو موږ بیا یو څو میرمنو سره په دې باندې وغږېدلو او یو حل لاره یې دا وه چې صرف ډېرو خلکو دغه عکسونه ورته خپاره کړل، سکرین شاټونه ورته نجونو خپاره کړل، چې اوس چې زه فکر کوم هغې وخت نه ډېر کم شوی دی، ډېر یعنی ډېر راکته شوی دی. او بل منفی دا چې خلک اخلي د چا شخصي د ماشومان عکسونه، خپل عکسونه، د دې نفر عکسونه اخلي او د زړه نه پسې هر شی لیکي، یعنی افواهات لیکي چې غلط غلط غیر اخلاقي شیان ورته لیکي چې هیڅ اصلا هیڅ ښه ښکاري نه. دغه شیان منفی دي خو زما دومره بی طاقت نه راځي بیا زه ورته جواب ورکوم.
مننه نقیب الله له خوست نه پلاین کې دی ګورو چې څه وایي.
زه مېلمانه خور ته او تاسو ته ټول ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. د سلام نه بعد د دې خور نه پوښتنه کوم چې بل نه پرو چې افغانستان ته مراځه، افغانستان ته راشه، د ټولو مسلمانانو غریبانو یتیمانو خدمت وکړه، او دوهم دا چې تا ته بلنه نه درکوي او د تا ته جواب نه درکوي چې راشه افغانستان ته. دا ټول رشپت خواره دي، پر رشپت سره خلک افغانستان ته راغواړي. که چېرته ته رشپت ورکې او د دې ملاتړ وکړې نو بیا ته راغواړي. ته دې په خپله د رئیس جمهور اشرف غني نه غوښتنه وکړه، ورته ما افغانستان ته راوغواړه. زه د دې خور نه دا پوښتنه کوم چې ته کوشش وکړه ضرور افغانستان ته راشه، چې خلک ډېر در بدر دي، تیمان دي، کونډې دي، رنډې دي، ټول تباه برباد شوه. ته په افغانستان کې دا دوایي جوړې کړې نو افغانستان به ډېر پرمختګ وکړي.
مننه نقیب الله له خوست نه. نگین
مننه ژوندی اوسه، انشاءالله چې ډېر زر به دا کار وشي. او هیله لرم چې دغه چارواکي چې ما ورسره تماس نیولی دی دی زما غږ واوري او ما ته ځواب راکړي، او زه صرف دغه پروازونو ته منتظره یم چې دا خلاص شي. او انشاءالله اطمان دا زما که زما په انرژي باندې، زما په دغه نیمګړې پوهه باندې چې زه یې لرم وطن آبادېږي، سل وارې زه راځم.
د دې خبرونه ورستای تماس لې او اوریدونکو نه را اخلو، ځکه چې د خبرونه په ورستای څو دقیقو کې یو مهرباني وکړئ په لاین کې خپل نوم معرفي کړئ او بیا مو خپل سوال وایي.
ایم یان د پښتیا د ولایت نه کومه مسیر.
مهرباني وکړئ.
د مال د غوړیان خوښ زده دا په افغانستان کې خپل خدمت وکړي. افغانستان د وڅلوي ښکارا کیږي چې لټکرو او لستړیو او مرګو سره مخامخ دا چې کومې زده کړې کړي دي او هغه په خارج کې استعمالوي او هغه دلته به استعمال کړي، ځکه چې افغانستان هر وګړي ته خیر ورسیږي. افغانستان کې اور بل د خیر ده، همدغه سره اور کې د وایي خدمتونه وي. نور په کت وسلام دې ستاسې ناروغو خپرونونه.
ډېره زیاته مننه. نگین تاسو څه وایي؟
مننه ژوندی اوسه، انشاءالله بس چې روغه یې ماتمن راځم. اولې نه دا زما خپل خواهش دی چې زه وکولی شم هغلته خدمت وکړم کوم چیرته چې معلوم شي، ځکه چې دا وطنونه آباد دي. دلته چې ډېر کار مو کې ځان ستړی کې معلومیږي نه، صرف سهار ځي ماښام راځي ماشته در کوي. خو په وطن کې چې زه پوهېږم چې لږ کار مو کې هغه یو غټ غټ تاثیر لري، او یعنی تاثیر یې ډېر دی، او هغه نتیجه یې انسان په خپلو سترګو ګوري چې ډېر هغه هر چا دپاره ډېر ډېر لکه آرام بخونکی دی.
نگین د خبرونه په ورستۍ شبکیو یو ورستۍ اوریدونکو را اخلو. ستاسو ورستۍ خبرې به وورو، بیا بل تاسو سلام خدای پمنی وکو او خبرونه به پای ته ورسو. بل مهرباني وکي تاسو په لاین کې خپل نوم او خپل پښتنه.
سلامونه نوم مې ګران اورو.
مهرباني وکي. وعلیکم السلام.
مننه سلمان ملکندار سنریکل سرنیوال.
مهرباني وکي خپل پښتنه زمونږ له میلمنو نه مطرح کړئ.
من منه نګین خور سم دا پښتنه ده چې د دې اولادونو مګر هغه سره زوی دی، دا اولاد سره وکنده سره خدمت به وکړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. نګین دا خور له کندهار نه پښتنه کوي، وای ل خپل ماشومان سره حاضرای چې کندهار ته راشي د خزو او خلکو خدمت ته.
ولې نه، زه غواړم زما ماشومان تر اوسه افغانستان نه دیل دي، زه غواړم چې هغه پوه شي چې مور دې کوم ځای نه ده. ولې نه، کوم وطن ده.
ما پر یو لیکنه هم کړی دا چې د افغانستان د استقلال په ورځ باندې ما دا لیکنه ډیر احساساتي شوم او ما دا ولیکل چې زه څنګه غواړم خپل بچو ته افغانستان ښکارا کوم.
ډیر زیاته مننه نگین. کاشکې دا خبرونه تلویزیونی وای چې موږ ستاسو سترګې ملیدلې وای چې په څه وضعیت کې دي، یو څه ستاسو له آواز نه ستاسو احساسات اوریدونکو به هم حدس وهلی او موږ هم له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم نگین کارګر چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، او تاسو ته د ژوند په چارو کې نور بریالیتوب هم غواړو. قدر من اوریدونکو، له تاسو سره خدای پامانی کوو د ازادي رادیو تر بلې خبرونه پورې.
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 2 لسو شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا.